امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی جلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
په کابل کې د هلمند د خلکو د استازي په کور ډلې ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوې دي پولیس په ټول اروپا کې په هغه شخص پسې ګرځي چې د جرمني د برلین په ښار کې په خلکو د لاري موټر خېژولې و او ملګرو ملتونو په سوریه کې د جرمنو په حق له د اسنادو راټولولو لپاره د یو کمیسون جوړیدل منزور کړل
نن پنځشنبه ده د 1415 نیوي کال د جدي د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 22مه کیږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه اوریدلی سي خو اوس پر خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم وسلوالو کسانو پرنج په د کابل ولایت د خوشحال مینه په سیمه کې پولیسي جرګې کې د هلمند د خلکو د استازي معلم میرولی په کور ډلې ځانمرګې برید کړای مطبوعات ویلي دي چې په برید کې 15 تنه وژل شوې دي په کابل کې پولیسو ویلي دي چې لمړی یو بریدګر د کور په مخ کې چاودنه وکړه او بیا نور کسان کور ته دننه شول دویم بریدګر بیا په کور کې دننه په خپل ځان پورې تړلې بمونه چولې دي راپورونه وایي چې په دې چاودنه کې د معلم میرعلي عالم دوه لمسیان دوه ساتونکي او همدارنګه د قندار د خلکو د استازي عبیدالله بارکزي زوی وژل شوی دی د طالبانو یو بیان زبیح الله مجاهد ولیدی چې د برید هدف د هلمند ولایت هغه جګپوړي امنیتي چارواکي و چې د معلم میرولی په کور کې دننه د غونډې لپاره راټول شي و د امریکا غږ آشنا رادیو په دویمه خبرونه کې چې د افغانستان په وخت د سهار په 6 بجو پیل کیږي په کابل کې د خپل همکار نه په دې حقله تازه جزئیات اخلو د هغه کانډایي مور او پلار چې په افغانستان کې طالبانو تختولای وای چې د لومړي ځل لپاره خپل دوه لمسیان ولیدل دغه کانډایي جوشوا بویل او میرمن یې کیتلن کولمن چې امریکایي ده په 2012 کال کې د افغانستان په شمال کې طالبانو تختول د بویل مور او پلار په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په کمرې کې د خپل لمسی د عکس په لیدو دومره احساسات شوي دي چې دوی نشي بیانولی په ویډیو کې د تختول شوی کورنۍ لور او زوی هم خودل کېږي چې په بند کې پیدا شوي دي هغه د خپل حکومتونو وغوښتل چې د خلاصولو لپاره د طالبانو سره معامله وکړي او دا هم نړیوال خبرونه روسیا وایي هیله لري چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به وکړی شي چې د دواړو هیوادونو خرابې اړیکې ښې کړي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند وایي هغوی د کوم غټ پرمختګ توقع نه لري خو زیاته کړه چې کرملین د امریکا د نوې ادارې نه هیله لري چې ګټوره لارې د غوره کړي د خبر تفصیل د شافع سردار نوري
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وایي کرملین د متحده ایالاتو د نوې ادارې څخه هیله لري چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره دې نوې هلې ځلې وکړي ښاغلی پیسکوف دغه څرګندونې په ملي تلویزیون کې کړي دي پیسکوف وویل ماسکو دومره زیات خوشبینه نه دی چې د امریکا نوې اداره به د روسیې د سرحد سره نږدې د ناټو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرېکړه لغوه کړي او یادا چې په روسیې لګېدلې اقتصادي بندیزونه لیرې کړي پیسکوف زیاته کړې چې د امریکا د هر جمهوري رئیس لپاره تر ټولو مهم د خپل هیواد ګټې دي د کرملین ویان هغه اداګانې هم رد کړې چې وایي د متحده ایالاتو منتخب جمهوري رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې سره ښه ملګرتیا لري دیمیتری پیسکوف په مرکه کې همدارنګ وویل چې موږ تر اوسه پوره نوې خبر چې ټرمپ څه ډول جمهور رئیس دی او د روسیې سره به یې دریځ څه ډول وي پیسکوف د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و هغه وایي د دا ډول تورونو په بدل کې موږ حق لرو چې د وضاحت او شواهدو غوښتنه وکړو چې تر دې دمه یو هم موږ ته نه دی راکرسوي سره له دې چې د ولادیمیر پوتین ویان وایي د امریکا سره ټول مذاکرات په ټپه درېدلی دي خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې د روسیې سره د اختلافاتو باوجود په ګڼ شمېر مسایلو کې ګډ ډیپلوماتیک فعالیتونه روان دي. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډن اوریا. څارنوالان په ترکیه کې غواړي معلومه کړي چې ولې هغه شخص ژوندی ونیول شو چې د روسیې سفیر یې وواژه. د ترکیې دولتي خبري اجانس اناتولیا وایي د پیښې نه وروسته د ترکیې د خاصو عملیاتو ځواکونه هغه نندارتون ته ننوتل چې د روسیې سفیر پکې ووژل شو. خو څارنوالان غواړي اوس معلومه کړي چې د ځواکونو ولې بریدګر ژوندی ونینیوه. د پیښې په هکله لومړني راپورونه وایي چې بریدګر په پولیسو ډزې کولې او ویلې چې ژوندی مې نشي نیولی. د اناتولیا خبري اجانس په راپور کې ویل شوي چې پولیسو وروسته بریدګر په پخه کې وویشته، خو هغه بیا هم په پولیسو ډزې کولې چې وروسته بیا ووژل شو. د روسیې سفیر د همدې تېرې دوشنبې په ورځ د ترکیې د یو پولیس مولود مرت التنتاش لخوا په داس حال کې وویشتل شو چې د عکسونو په یو نندارتون کې خبرې کولې. بریدګر د برید پر وخت الله اکبر نارې وهلې او ویلې چې حلب مو هیر نشي. د ترکیې چارواکو د پیښې په تړاو یولس مشکوک کسان نیولي دي. پولیس او امنیتي مسولین په ټولو اروپا کې په هغه شخص پسې ګرځي چې د جرمني د برلین په ښار کې یې په خلکو د لارې موټر د خېجولو اصلي مشکوک ګڼل کیږي. په دې پیښې کې دولس تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. پولیسو په جرمني کې ویلي دي چې مشکوک کس انیس امري نومیږي، 40 کاله عمر لري او د تونس اوسیدونکی دی. د پولیسو په اعلان کې ویل شوي که هر چا د دغه مشکوک کس د نیولو لپاره معلومات ورکړل 1000 امریکایي ډالر انعام ورکول کیږي. سره لدې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي دي چې دا برید هغوی کړی، خو د جرمني د کورنیو چارو وزارت تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا دغه کس د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره لاس درلود او کنه. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون د چهارشنبې په ورځ د یو کمیسیون د جوړېدو منظوري ورکړله چې په سوریه کې د نړیوالو قوانینو نه جدي سرغړونې وڅېړي او په حق لوی اسناد راټول کړي. په دغه سرغړونو کې جنګي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 193 غړو هیوادونو د جملې نه 150 یې مثبتې، 15 یې مخالفې او 250 یې ممتنې رایې ورکړلې. په اسامبلې کې د روسي او سوري استازو په دې رایګرۍ سخت انتقادونه وکړل او په عمومي اسامبلې تور ولګاوه چې د امنیت د شورا په کارونو کې لاس وهي. د عمومي اسامبلې په پریکړې لیک کې په دې ټینګار شوی چې دغه کمیسیون به د هغه خپلواک کمیسیون سره په ګډه کار کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا ټاکل شوی. د بشري حقوقو شورا ویلي دي چې په سوریه کې جنگي جرمونه بیخي زیات شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکرې رپورت ده. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي تیر کال په افغانستان کې افغان او بهرنیو غیر حکومتي ادارو 8.4 میلیون امریکایي ډالر د افغانانو د ژوند د ښه کېدو په پروګرامونو په مصرف رسولی دي. د خبر تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د اقتصاد وزیر عبدالستار مرادوی چې تیر کال په افغانستان کې افغان او بهرنیو غیر حکومتي ادارو 8.4 میلیون امریکایي ډالره د افغانانو د ژوند د ښه کېدو په پروګرامونو په مصرف رسولی دي. عبدالستار مراد چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په 1300 کال کې په افغانستان کې د غیر حکومتي ادارو د فعالیتونو په اړه د اقتصاد وزارت لخوا یو ترتیب شوي راپور د خپرولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې د غیر حکومتي موسسو لخوا د ولایتونو په کچه د پیسو په مصرف کې ناانډولي د یوې جدي ستونزې په توګه شته.
طوری که در این گزارش ارائه کرده است میزان مصرف در سطح ولایات به صورت غیر متوازی
خغلی مرادویل لکچی په دغه راپور کې ویل شوی دولتونو ترمنځ د پیسو د مصرف په کچه کې ناانډولي لیدل کیږي. حتی چې د پیسو د مصرف کچه دولتونو ترمنځ د 200 میلیون او 1 میلیون امریکایي ډالر ترمنځ ده. هغه کابل، تخار، بدخشان، بامیان او ننګرهار په هغه ولایتونو کې یاد کړل چې ډېری پیسې پکې د غیر حکومتي ادارو لخوا په مصرف رسیدلې دي. په دغه راپور کې د پکتیا، نورستان، نیمروز، فراه او میدان وردګ ولایتونه دغه ولایتونو په ډله کې شمېرل شوي چې د انجوګانو لخوا تیر کال پکې په ډېره کمه کچه پرمختیایي کارونه ترسره شوي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې تیر کال تر 2100 پورې افغان او نړیوالو انجوګانو د عامې روغتیا، ښوونې، روزنې، کرهنې او ټولنیزو خدمتونو د رسولو په برخو کې په افغانستان کې فعالیت کوه چې څه باندې 6000 دایمي او موقتي مامورین پکې په کار بوخت. د اقتصاد وزارت د غیر حکومتي موسسو د چارو مشر وایي چې دغه موسسو 215 نړیوال او پاتې نوري افغاني غیر حکومتي ادارې دي. د اقتصاد وزارت دغه چارواکي وی چې د غیر حکومتي موصول خو د 860.4 میلیونو ډالرو نږدې درې برخې د بهرنۍ موصول خو په مصرف رسیدلي دي
که 585 میلیون ډالر
خغلی صدیقي ویل 515 میلیون ډالر د بهرنۍ موصول خو او 240 میلیون ډالر د کورنۍ غیر حکومتي موصول خو په مصرف رسیدلي دي. د اقتصاد وزارت د راپور له مخې دغه پیسو 10% د عامه روغتیا په برخه کې 15.5% د خونې روزنې 6.3% د کرنې په سکتور او 8.6% د ټولنیزو خدمتونو د پراختیا په چارو په مصرف رسیدلي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت روان کال راپور لاندې ترتیب کړی. د اقتصاد وزیر وایي چې روان کال راپور به بل کال د حمل ترمیاشتې چمتو او خپور شي. په ورته وخت کې د افغانستان د نړیوالو غیر حکومتي موسسو د همغږۍ دفتر اکبر رئیس میرمن پیو نیګال دې غونډې ته وویل چې د مرستې رسونې موسسو کارکوونکي په افغانستان کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. میرمن پیو نیګال امنیتي ستونزې د مرستې رسونې د کارکوونکو د کار په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ په توګه یاد
کړي.
میرمن فیو نیګال ویل تر اوسه انجوګانې چې د کومو ستونزو سره مخ دي په سر کې امنیتي ستونزې دي، لکه چې تاسو پوهیږئ دغه هیواد په ځینو برخو کې حکومت په سمه فعالیت نشي کولی، خو انجوګانې په مختلفو سیمو کې کار کوي. په هغو سیمو کې چې موږ هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو سره مخ یو، زموږ کارکوونکي وژل کیږي، تښتول کیږي او په روغتیایي مرکزونو کې روغتیایي کارکوونکي ګواښل کیږي. د اکبر د موسسې دغه چارواکي د مرستې رسونې له مامورینو د بډو او غیر قانوني غوښتنې یادې کړي. د موسسو د جواز ترلاسه کول یو بل سترې ستونزې په توګه یاد کړه. په افغانستان کې د تیرو څلور لسیزو راهیسې غیر حکومتي ادارې انجوګانې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې دغو موسسو د فعالیت د پراخېدو یو علت افغانستان سره د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادو لخوا افغان حکومت د بودیجې بهر د خپلو بسپنه شوو پیسو مصرفول ښودل کیږي. افغان حکومت تل د نړیوال ټولنې څخه د ملي بودیجې له لارې د پیسو د مصرف غوښتنه کړې، خو یو شمېر هیوادونه د خپلو قوانینو له مخې د حکومت د بودیجې له لارې د پیسو مصرف په برخه کې محدودیتونو سره مخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون کاري دوره د روان کال د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. هغه بخپله لسکلنه دنده کې د نړۍ لسلګونو مشرانو، کډوالو او د طبي ناورینونو له ځپل سوو کسانو سره کتلې دي. بان کی مون وایي مورخین به په ملګرو ملتونو کې د ده پر دورې قضاوت وکړي چې د ده لاسته راوړنې څه دي. داسې اټکلونه هم کیږي چې ښایي هغه په جنوبي کوریا کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
بان کی مون په ټوله نړۍ کې سفرونه وکړل چې شخړې پای ته ورسوي، انکشاف پر مخ بوزي او د اوبو او هوا د بدلون ناوړه اغیزې کمې کړي. هغه په خپلو لاسته راوړنو کې په نړۍ کې د نیستۍ د پای ته رسولو لپاره خپل ولس فقري پلان ډیر مهم وباله.
زه ډاډیم چې تر 2030 کال پورې به ډیر خلک د روغتیا او سوکالۍ له نظره په خو شرایطو کې ژوند وکړي او نړۍ به تر دې ډیره سولیز وي. زه هم دې ته هیله من یم.
بان کی مون وایي دی د پاریس د اوبو او هوا د بدلون په تړون باندې چې تیره میاشت د تطبیق وړ شو ویاړ کوي.
د کار ډیر سیاسي هڅې او پیوړي شریکان غوښتل. د حکومتي مشرانو، کاروباري مشرانو او د مدني ټولنې د مشرانو د پوهاوي د زیاتولو مسلې هم ډیر کار غوښت.
بان کی مون د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ستاینه وکړله چې د مرګ سزا یې پای ته ورسوله، د ښځو د حقوقو په پرمختګ کې هڅې وکړې او د تشدد او نژادي توپیر له هرې بڼې سره یې مبارزه وکړله. خو هغه کارونه چې د هغه په وخت کې پای ته نه دي رسیدلي، د هغو شمېر اوس هم زیات دی.
د سوریې، سودان، یمن او مرکزی افریقا جمهوریت شخړې لا دوام لري. په کار د موږ د هدف یووالی ولرو. زه د نړۍ په یو شمېر مشرانو کې د انساني خواخوږۍ د نشتون له امله اکثره وخت حیران شوم.
د ملګرو ملتونو دغه عمومي سرمنشي اصلا د کوریا دی. د شمالي کوریا د اټومي او بیلستیک توغندیو د ازموینو پر سر چې کوم کړکیچ روان دی، بان کی مون د هغې له امله اکثره وخت اندېښمن وي. تیر کال هغه غوښتل چې شمالي کوریا ته ولاړ شي، خو هغوی د ده سفر په یو اړخیز ډول فسخه کړ.
ما غوښتل چې هلته د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکیچ کم شي او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د پخلاینې لار هواره کړم.
بان کی مون 22 کلن دی او هغه د چا خبره د ډیر کار عملی دی. هغه ته په خپل هیواد کې د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون خبره هم شوې ده. خو څرنګه چې اوس په کوریا کې سیاسي شخړې ډېرې شوې دي، که اوسنی ولسمشر پارک وین هی استعفا ونه کړي نو ښایي چې معزوله شي.
کله چې زه له دې کار نه خلاص شم نو بیا به په دې مسله د کوریا له مشرانو زما ملګرو او کورنۍ سره خبرې وکړم.
تر هغه وخت پورې چې دا کار کیږي یو شمېر خلک به اټکلونه کوي چې بان کی مون به د ملګرو ملتونو له کار نه وروسته څه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکرې دی رپورته. دولت یا حکومت له ملت څخه جوړیږي او هغه ملت چې زیات شمیر خلک یې فلج وي نسي کولای چې ژر او په اسانۍ پرمختګ وکړي، نو ځکه دولت غواړي چې په ماشومانو کې د فلج کوونکي مرض یا ګزڼ مخه ونیسي. د رپورت تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
د قندوز اوسیدونکو وای چې د پولیو یا د ماشومان غزند پر وړاندې مبارزه او یا دغه مرز مخنیول د دولت مکلفیت دی چې باید ماشومان ته د کمپاینونو پر مهال د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورسوي او د یوې سالمې ټولنې درامنځته کېدو لپاره هڅه وکړي. یو تن دینی عالم عزیز الله جذاب وای چې د اسلام د دین له نظره د هر مسلمان هیواد ولسمشر په دې مکلف دی چې د خلکو لپاره د صحي مرکزونو په جوړولو سره د هغوی د ناروغۍ او په ځنګړې توګه د فلج کېدو مخه ونیسي. نوموړی وایي چې د اسلام دین هم خلکو ته امر کوي چې د ځان د صحت خیال وساتي. که انسان صحتمند وي کولی شي په ټولنه کې یو بل مسلمان ته هم ګټه ورسیږي، خو که څوک فلج وي هغه د دې پر ځای چې نورو ته ګټه نشي رسولی خپله هم د نورو د وګو بار وي. مولوی عزیز الله جذاب د پولیو ناروغۍ په اړه داسې نظر لري.
پس رئیس جمهور مسؤلیت داره که برای مردم باید از لحاظ صحی هم یک جای مناسب را آماده بکنه.
د هیواد جمهور رئیس یا امیر مسؤلیت لري، لکه څنګه چې خلکو ته د کار زمینه باید برابره کړي همداسې د هغوی د صحت خیال هم وساتي او ماشومانو ته په دې خاطر د فلج واکسین ورکړي چې هغه په آینده کې پولیو نشي او هغه څوک چې سالم صحت ونه لري د خدای تعالی عبادت هم هغسې نشي کولای لکه څنګه چې روغ انسان د الله تعالی عبادت کوي. د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی بیا وایي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هوډ لري چې په راتلونکو څو کالو کې افغانستان له پولیو څخه یو پاک هیواد اعلان کړي او د دغې ژمنې هدف دا دی چې که سالمه ټولنه ولرو نو هیواد کې به مو د هغو خلکو شمیر کم شي چې د ټولنې د وګو بار وي. هغه وایي
دولت ډېرې هلې ځلې کوي چې دا پولیو په افغانستان کې محوه کړي مهال تر څو د دې سرایت یلوګري وشي. که چېرې په یو کور کې یو ماشوم پولیو یا فلج باندې اخته شي نو دا ماشوم دایمي معیوب دی. دا داسې یو معیوبیت نه دی چې موقتي وي یا بیا پسته د هغې درملنه وشي. دا د دې فامیل باندې یو بار دی. دوی کار نشي کولی، فزیکی قوه کمه وي، دوی خپل ضرورت هم نشي کولای چې رفع کړي. نو کچیر یو ملت فلج وي خو فلج دی نو فلج خدا معنا ده چې یو شی د کاره ولیدلی دی. نو بهتره ده چې دولت هم په دې باره کې ډېر توجه ولري، د دې مرض مخه ونیسو او په آینده کې موږ یو فعال او اکتیو او صحتمند ملت ولرو.
ډاکټر عبدالبصیر رشیدی زیاتوي چې د سالم ملت څخه سالم حکومتونه رامنځته کیږي او دولت هم غواړي چې سالم ملت ولري او پرمختګ ته لار هواره. د قندوز یو تن مدني فعال عبدالستار چې د چردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه هم په دې نظر دی چې د قانون له مخې خلک پر حکومت او یا دولت حق لري چې د صحت خیالي وساتي او د هغوی لپاره صحي مرکزونه جوړ کړي.
دولت ملت نه جوړ دی، یو کلم که د یو ملت پل جوسی اگر دولت کړنې په سمه توګه پرمختګ نشي کوله نو بنا په دغه اساس باندې دولت مجبور او مکلف ده. د ملت په دې دولت باندې حق لري چې د دوی د روغتیا لپاره کار وکړي او ملت له دغه سناروغیو نه وژغوري چې هغه مراد پلج ده یا پولیو ورته وي.
دینی عالمان هم په دې نظر دي چې لومړی د کورنیو دنده ده چې خپل ماشومان د مرزونو په ځانګړي ډول داسې مرزونو چې تر عمر نورو ته ورتر غاړي وي وساتي، او بیا د حکومتونو دنده ده چې د خلکو لپاره د فلج یا ګزند څخه د مخنیوي د تداوي مرکزونه جوړ کړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی دی رپورته. په انټرنیټ کې د هغو تولیداتو بازار شته دی چې په جوړولو کې د حیواناتو د بدن د غړو نه پکې کار اخیستل کیږي. ځینو مبارزونو اوس هلې ځلې پیل کړي چې په انټرنیټ کې د دا شان تولیداتو د پلور مخه ونیسي.
نور تفصيل د امریکا ژغ د خبريالي انيتا پاول څخه واوري.
میرمن شولنګ او ملګری په ګډه هلې ځلې پیل کړې دي چې په انټرنیټ کې د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو د خرڅولو او اخیستلو مخه ونیسي. هغه وایي کله چې په انټرنیټ کې د داشن تولیداتو لټون پیل کړ، عجیبه او نادره شیان ولیدل چې زیاتره یې غیر قانوني دي. د زمری هډوکي مو پیدا کړل، د زمری د هډوکو نه جوړ شوی شراب، د زمری پوټکی، د فیل غاښونه، د فیل او بیلابیلو حیواناتو لکۍ او د کرګدن ښکرونه مو هم پیدا کړل. هغه څوک چې د یو ډول ځانګړو زمریانو د هډوکو نه د شرابو د جوړولو طرفدار دي وایي دغه شراب د بندونو د درد لپاره ښه دي او انسانانو ته جنسي قوت هم ورکوي، خو د خلکو دغه ادعا تر دې دمه په ساينسي لحاظ نه ده ثابته شوې. د دې ډول شرابو د جوړولو لپاره د زمری هډوکي د زیات وخت لپاره د وریجو په شرابو کې خدل کیږي. په شرابو کې د هغو زمریانو هډوکي کارول کیږي چې نسل په نړۍ کې مخ په ور کېدو دی. میرمن شو وایي چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو بازار بیخي پراخ دی، ځکه له یوې خوا د اخیستونکي او خرڅونکي هویت نه معلومیږي او بل دا چې سړی کولی شي د نړۍ په هر ځای کې چې وي دغه تولیدات واخلي. هغه د ترافیک یا قاچاق په نامه د یوې ادارې سره کار کوي چې د وحشي حیواناتو د غیر قانوني کاروبار په حق لا معلومات راټولوي. د هغې ادارې پروسه کال په چین کې تقریبا 4000 داسې سوداګریز اعلانونه کشف کړل چې په غیر قانوني ډول د وحشي حیواناتو د بدن د غړو نه د جوړ شوو تولیداتو په حق لوه. هغه وایي د اعلانونو هر میاشت په چین کې په انټرنیټ کې خاره کېدل. په کینیا کې 13 ونی د سایټس په نامه یو ادارې چې 103 هیوادونه او ادارې غړیتوب لري یو لایحه منظور کړه چې په انټرنیټ کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو کاروبار بند کړي. د ډلې ژمنه وکړه چې د نړیوالو پولیسو سره په ګډه به ټول دغه غیر قانوني کاروبار د مخنیوي لپاره همکاري کوي. تانیا مکیرا ستیلی چې د حیواناتو د خیر ښېګڼې لپاره د نړیوال وحشي صندوق په ادارې کې د انټرنیټ د لارې د وحشي ځناورو د غیر قانوني کاروبار د مخنیوي د پروژې مشره ده، د دغه لایحه په هکله یې امریکا غږ ته داسې وویل: د دې لایحه اساسي معنا دا ده چې باید قانون په سمه توګه نافذ شي. د انټرنیټ د لارې د خرڅونکو سره باید ګډ کار کول زیات شي. د قانون د بدلیدو پر سر به خبرو ته فرصت پیدا شي او د قانون د قوي کولو لپاره به کار وشي ترڅو وکړی شو په سمه توګه هغه مجرمین په نښه شي چې د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو شیانو غیر قانوني کاروبار کوي. خو میرمن شو وایي چې د قانون د تنفیذ ادارې په یوازې ځان نشي کولای چې د انټرنیټ د لارې د غیر قانوني کاروبار مخه ونیسي. هغوی تیره میاشت په چین کې د انټرنیټ د خدماتو د برابرولو یوې کمپنۍ سره قرارداد هم وکړ چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. میرمن شو وایي چې په چین کې د وحشي ځناورو د قاچاق د مخنیوي لپاره هلې ځلې کامیاب دي. په چین کې دا یو جدي مسله ده چې په انټرنیټ یا عام بازار کې د څوک د فیل غاښونه خرڅ کړي. د چین د ځنګل ساتنې پولیسو یوازې په همدې روان میلادي کال کې تقریبا 200 کیلوګرامه د فیل غاښونه او 10 کیلوګرامه د کرګدن ښکرونه ونیول چې یو چاپ د انټرنیټ د لارې خرڅول. پولیسو دغه غیر قانوني مواد زموږ د ادارې په همکاري ونیول. میرمن شولنګ وایي چې د انټرنیټ د لارې جنایي جرمونه په خورا چلاکۍ سره کیږي او کله چې یوه کمپنۍ وتړل شي په سبا یې بله پرانستل کیږي. وروسته له هغه چې په چین کې په غیر قانوني ډول د وحشي ځناورو د بدن نه د جوړ شوو تولیداتو د کاروبار د مخنیوي لپاره مبارزه پیل شوه، د تجارتي سایتونو نه دغه تولیدات لرې شوي دي او خلک اوس ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه. په جرمني کې پولیس وایي اوس هم په هغه کس پسې ګرځي چې په برلین کې په یو لارې موټر 12 کس ووژل او 43 نور یې ټپیان کړل. دایښ ویلې دي چې بری دوی د دوی کس کړی دی او د ای پی خبری آژانس خبر ورکړی دی چې پولیس په قضیه کې د یو تونسي سړی د پیدا کولو هڅه کوي. دغه خبری آژانس لیکلی دی چې د مشکوک کس اسناد په لارې کې پیدا شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د برلین مشهور ځای برانډن ګیټ پرون ماخام د جرمني د بیرغ او د دغه خار په بیرغونو خپل شوی وو. د ټکر په ځای کې د پیخي قربانیانو ته دعاوي وشوي او شمع روخانه شوي.
زه هیڅ باور نشم کولی. دو ساعت مخکې زه عینن په همغه ځای کې ولاړوم چې په لارې باندې خلک ووهل شول. زه دې ځای ته له کوچني والي څخه راځم.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د حکومت له جګپولو چارواکو سره د پیخي ځای ته ولاړله او هلته د وژل شوو لپاره د ګلانو ګېډۍ کېښودلې. هغې وویل د دې ځواب ورسره نشته چې ولې به یو څوک د هغو خلکو مرګ غواړي چې د ژوند لمانځنه کوي.
موږ د کرسمس له مارکیټ نه او له خپلو ملګرو او کورنیو سره په بهر کې د خوشحالۍ د شیبو نه پرته ژوند نشو کولی. موږ نه غواړو په داسې ویره کې ژوند وکړو چې فلج مو کړي. که څه هم د دې شیبو زغمل سخت دي، خو موږ به دا ځواک پیدا کړو چې په جرمني کې په ښکاره توګه د آزادۍ او یووالي ژوند وکړو.
د جرمني چارواکي وایي د برلین برید قصدن شوی دی. یوه امریکایي سیلانۍ د دې پیښې عیني شاهده وه.
ما چې پورته وکتل نو ومیدیدل چې لارۍ په مارکیټ کې پر غرفو، دوکانونو او خلکو وروانه وه. نږدې و چې ما هم ووهي.
هغه لارۍ موټر چې په دغه برید کې کارول شوی و له دغه ځای نه بل ځای ته د دوشنبې په ورځ کش شو چې هلته د شواهدو لپاره وکتل شي. په برلین کې د موټر دغه پیښه د فرانسې د نیس د ساحلي ښار له پیښې سره چې د جولای په میاشت کې شوې وه ډېر زیات شباهت لري. په هغې پیښه کې شپږ اتیا کسان وژل شوي وو او په سوګونو نور زخمیان شوي وو. د متحده ایالاتو چارواکو او نورو له جرمني سره د خواخوږۍ او غم شریکۍ احساسات څرګند کړل او په خپلو هیوادونو کې د رخصتیو په دې موسم کې د لا زیات امنیت لپاره غږ وکړ.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. وسله والو کسانو پرون شپه د کابل ولایت د خوشحال مینې په سیمه کې په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو د استازي معلم میر عالم په کور ډلیز مرګې بل کړی دی. مطبوعات ویلي دي چې په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د هغه کاناډایي مور او پلار چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا تښتول شوي دي وایي چې د لومړي ځل لپاره یې د خپلو دوه لمسیانو عکسونه ولیدل. روسیا وایي هیله لري چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به وکړی شي د دواړو هیوادونو خراب اړیکې ښې کړي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان وایي هغوی د کوم غټ پرمختګ توقع نه لري. څارنوالان په ترکیه کې غواړي معلومه کړي چې ولې هغه شخص ژوندی ونیول شو چې د روسیې سفیر یې وواژه. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا وایي د پیښې نه وروسته د ترکیې د خاصو عملیاتو ځواکونه هغه نندارتون ته ننوتل چې د روسیې سفیر پکې ووژل شو. خو څارنوالان غواړي معلومه کړي چې د ځواکونو ولې بریدګر ژوندی ونیوه. پولیس او امنیتي مسؤلین په ټول اروپا کې په هغه شخص پسې ګرځي چې د جرمني د برلین په ښار کې په خلکو د لارې موټر د خېچولو اصلي مشکوک کس دی. په دې پیښ کې 12 تنه ووژل شول او لسګونو نور ژوبل شول. پولیسو په جرمني کې ویلي دي چې مشکوک کس انیس امري نومیږي، 40 کاله عمر لري او د تونس اوسیدونکی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون د چهارشنبې پر ورځ د یو کمیسیون د جوړېدو منظوري ورکړله چې په سوریه کې د نړیوالو قوانینو نه جدي سرغړونې وڅېړي او په حق له اسناد راټول کړي. په دغو سرغړونو کې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه هم شامل دي.
خبر منوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 3. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د شپې د خوا به هوا سړه وي، منفي 3 درجه کېږي. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 2. او په خوست کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15 اټکل شوی دی. قدر من اوریدونکو زموږ سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په دوی کې نسرین محمود عزیزی به خپل خبرونه تاسو ته معرفي کړي او د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې به په دې خبرونه کې تازه معلومات درکړي. تاسو ته ښه خبرونه غواړم. خوش مو سره اوسئ.